ټاکل شوی د امریکا د اساسو د جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي نن دوشنبه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وترو د سرنګوالي په اړه یو راپور خپور کړی. رویټرز خبری اجانس لیکلی چې لوګ د انتظار روسه خبرېدونکي د غیر راپور کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ګډوډ او مرګونی وترو لقبله د جو بایدن پر ادارې نیوکه شوې دي. د خوست د زازی میدان ولسوالۍ د سرحدي سیمو خلکو ویلي چې د جګړې له ویرې اکثره خلکو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو د یکشنبې ناوخته د نوم نښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان د راکټي بریدونو په پایله کې تر دې دمه لږ تر لږه 8 ولسي وګړي سرسري ژوبل شوي او یو طالب اسکر وژل شوی دی. ایرانی چارواکو ویلي چې څلوېښت تنه افغان روغتیا پالان د روزنې لپاره ایران ته ورغلي دي. په دوی کې ډاکټران او نرسان شامل دي چې هلته د یوې میاشتې په مخه زده کړې ترلاسه کړي. د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي ټیمونه نن ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه پیلوي. دا لوبه د هند په ګریټر نویدا ښار کې پیلېږي. بلورته ابراهیم زدران د نیوزیلند او سویلي افریقا په وړاندې له سیالیو د ټپ له کبله بهر شوی دی. او د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په اوکران کې د سولې د هڅو غوښتنه وکړه. سولز له زی ډی اف رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي اوس یې وخت دی چې د اوسنیو جنګي حالاتو پر ځای سولې ته د رسیدو په اړه بحث وشي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانه زم او دا اوم ورس خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لمړی به دلته لاند سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوګونی سیاست کوي. یو یې مخالف لوري بولی او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړي. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ دورسته 28 افغانان د خپل خاورې وایستل. د نورو مسایلو ترڅنګ به اخر کې لدی هم خبر شو چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زرباسي. را به شو اولی مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړه. هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللې او همکاري ورسره بند کړي ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریدي چارواکي په تیر بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دي، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی. لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوي قانون په تیر بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمون سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای. خدا نه خواسته، خدای وکړه که څوک وایي چامر بالمعروف نهی عن المنکر مکوی د حجاب موضوعات پری دی، بنګ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژن. نو دا شل کاله مونږ قربانی سره پر ور کړ.
پر خزو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او خبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونۍ د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغان خزو په ګډون یو غونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتو بشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي. فوزیه چې د رنګ شوی جمهوریت نظام پر مال د پارلمان غړي و او وروسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړي و او څو میاشتې له طالبانو سره مرکزي جرګې وکړي. د دې اوسلو د سولې مرکز ته خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي، ان دکتوراوي هم اخیستلی شي. خود دیپ خبر چې دا خبرې ټولې دروغ وي.
And then they said yes women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي دکتوراوي اخیستلی شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانی کېدلی شي، دا ټول ثبت دي چې طالبانو موږ ته ویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل ز افغانستان کې لومړی کار چې وکړ انجونې له متوسطه او عالي زده کړو محرومې کړې.
خو دې غونډې ته په لارې وډل افغان فعالانو بیا د فوزي کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزي کوفي تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزي کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه ګو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محروم دي، خو ځینې بیا وایي حاضر دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپل ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتلې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوی سوریا خانده دا ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکی و چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وای په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبری به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هیواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هیوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي.
افغانستان کې یا خدا مشکل چې افغانستان کې خدا مشکل چې موږ محصلین چې د افغانستان یو خارجي شرایط موږ زیاتر وخت شکر
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنگلاديش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وای دوی نشي کولای دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لزده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وای که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریواله ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خوایي هغه خوبونه،
هغه هدف چې موږ ټاکلي په افغانستان کې چې موږ رسېدلی کسلو د کسلو کې ورته ونه رسېږو، بل هیواد کې نه نه سره خو ورته نږدې کېږو ځان به ورسو. یو کوشش کوم په ځان کې ودا افسوس ورمن خو موږ ته پاتې نشي چې کاش مې دغه یو حرکت، دغه یو قدم یې اخیستی وای اوس به دې ځای کې نه وای. دغه یې پښیمانتیا او دغه یې خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کیږي چې د دغه دوه هیوادونو یو شمیر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پوري کوي. له ایرانه تازه را ایستل شوي یا په اصطلاح را دې مرض شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلی او تاوتریخجان چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کیږي چې تل یو خدای یو نیم کال هم ډیر په زرالت تیر کړی دی. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو په دې خاطر چې اوس نیسي دی اتاق ته چې راغلی وای مامور وای دی او لاسونه هم جګه چې ولچا کم کړو ولچا کې کړلو رای واسل داخل دی هغه ته کلانتری ته او ډیر یو په زلالت را وسله هغلته مې سو وهلو
شراس کې اوسېدلم هلته ونیولم راغلم اردوګا ته پنځه دن اردوګا کې تیرې کړلې نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده نه مونږ ته مې ساری وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې په کوټه کې اچولي وو بس نو برا سیلی نو ډوډۍ را سیلی مونږ ته.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته موزه سفی الله ستانګزه خره خلاص وای.
دا اونۍ تر ټولو بل توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د زینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونو څیرلې او په خوده به لاس پورې کړي او کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په 13 پاریس کې شوې چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان د جنگ په خاطر بندیان کړي او پر ضد جنایي دوسیې اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنگونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و وېستل. د بشري حقوقو د ځینو مدافعانو لنیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته ځینو کډوالو د ایستلو لپاره پریکړه دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
zurückgezogen. چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. سما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره د کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانی دو ل خپل شریکانو سره د کار تر سره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس اژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایی ډګره کابل ته واستول شول سغزړی مجرمین او داسې کسان په کشته چې په ډلیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په مینز ګریټوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خبیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخاوني سي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړی او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربا هیواد قوانین مراعات کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هلي او د یوکری چې جوړیاسي. دا ځوانان یا د لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوی دا ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، اغا قانونی چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخ کې بولای او څه رقم دوی د قانون لارې مخ کې تللی اسی متاسفانه ونشول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د وشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي دا نوې نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندې دوسی لري په جرمنی کې چې تاسو هم شایدان یاستې چې دوی په پولیس په ډیر پر رحمانت وګوژل سو تاسو په زولنګین کې تاسو په خراب وسول او یو افغان ځوان چې یو پیغلا چې په څوارلس کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ نو داسې پیښې راوسولې په زموږ افغانانو نه زموږ ځوانانو نه چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسی دوی نورم څې ځان نورم څې غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په پاری کې په دوا ایالت کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات علي تي کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی سوي دي چې ولی دوی وایستل سو خو دا پیښه نوې نه ده دا پیښې له وخت نم دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته له جرمنی نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېګل فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولای شي او بدیلو لارو باندې فکر کولای شي؟
مالک په تاسې د چمنګ په دوو قانونو سره دلته مخ یو د جنف کنوانسیون ده یو په خپل د نن د یو مل قانون ده. نو د جنف کنوانسیون له 1909 سالوک نه هغه د بیا په دې کې نو په تغیرات راغله دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د ماجرینو شروع شو د جنف کنوانسیون له نه ده خو دغه ماجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله نو د باید د ملک قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسولیت لرو خو دغه مسولیت نه دوی کارونه خسته دوی داسې اجازه یې کړی. نو دوی ته څه پکار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی قانون د قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونرسي نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري دلته کار ولري دلته درس وایي دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلی دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي دوی باندې نه دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي خو دوی په دلته په خپل ملک هم دوی دلته لاس او ګریوان دي سیاست مداران په لاس او ګریوان دي چې څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک را خپل خلک آرام کړي دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجانو ډیر زړه دي او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رائے ترلاسه کړي اته ډیر 100% نه ډیر رائے زیات کړي. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې د خلک په خپل جرمنان یا د خپل د لیمون خلک ناراض دي او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان او واسي خپل خلک هم په آرام کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې د کوم پیښه چې وسولې په مسلسل ډول فکر نه کوئ چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي ممکن خاصه کړې یا خاصې ډلې وي چې و غوړي افغانان په لوی لاس دغه پیښه خیل کې او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته د کومودالو لاس پکې نشته یوازې د خپل یو شمېر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاریخوالی تلاس پوری کی او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کی.
تاسو ماته لکه وخت راغلی چې زه په دې باندې لکه رڼا واچ مونږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس لا پانسان کې چې جنگ شروع شو افغانان راوته له فامیلونو سره راوته له کورنۍ سره راوته کده امریکا ته لاړو کې جرمني ته راغله دي له فامیلونو سره. یعنی یو سرپوخ و په دوی باندې یو هغه کنټرول و د اولادو په پلار مور وخته چې په اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډیر خط وکاو په ډیر خوشاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک دي کې امریکا کې دي کې جرمني کې دي کنه او دلته پیدا شوی هغه افغانان ډیر رسیدلي افغانان دي داسې نه نری چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنگونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نور ملکونه ته لاړ هغه نو تاسو ټول راوته له افغانستان دې کې هم فکر کوم چې به دې کې به هم دې جنگ سالار زوی وي هم به دې څو چې هغه په افغانستان کې هم سونځې دلوي نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کې چې کدا داسې ترتیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا قانون زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښه رامنځته کړي فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلات یا نه غواړي یا له افغانستان چې راوتلي هماغه سرکشه چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه دلته دوه قانون دي، یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولی شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځي چې افغانان وایسه او د نورو افغانانو چې هم په دې لار باندې شاید دوی وباسي، ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي. دوی ته اول کې ډیر خلک راننوته او وسنه لکه چلافسا په اڅه چې دی هغه سات یا اڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکي ورته برابر کړي هغه واسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلق چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو لدې 15,000 خلکونه څومره اوس دوی اشتلای سي په کوم دلیل باندې اشتلای سي او ولې باسي دې باید مونږه پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی اشتل کېږي. نو دغه افغانان چې وایي اشتل سول دوی ډېر درندې جنایي هغه لري دوسیې لري. په جرمني کې په یو وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرنډبال خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوه کاله چې ته باید په دې وخت کې سونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په یو چیرته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پراټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري دوی له ډېرې کلونه نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیر ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مونته دلته نه نه سه مونږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو نو څنګه کوي. نو دویم یو لار ورته پیدا کړ چې قرار کړه دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی را تاسو ته سویل کیږي نه. نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي په افغانستان ته لیدل کیږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو په ختم کتن وکړو. پیل بل اوکراین وکړي چې داونه روسیه پکې بیا سور اور بل کړي. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیه توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1550 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویرشته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمېدو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې د لوی بریټ لدې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولادیمیر زیلنسکی د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله او استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړې. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولادیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بي دريغه په دغه یوه خپل يرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي، د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغه لوبې محروم شوی دی. آخر کې هم ورزو کندهار ته هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغه راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پوره یو میاشت لستریا غالل ورسته د زړو راډیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرام دوی زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي کې دا دوی پیدا من نه دی، هغه نو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای جنسای چینایی تلا نداره. دیگه الخ فل خود سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم بشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تله نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټول را بیلول ورسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلای شي، دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروگرام پای ته رسو.
Thank you.